برمسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه د ازادي رادیو د دې ساعت د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو پاریس ته ورولو او هلته مو د تروریستي بریدونو له تازه جزئیاتو خبرو. په دې حملو کې تر 140 ډېر کسان وژل شوي دي. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
پسر کې د خبرونو سرچکی افغان چارواکي وای په زابل کې د طالبانو د دوه رقیبو ډلو ترمنځ په نښته کې شپېته وسلوال طالبان وژل سوي دي. افغان چارواکي وای د یویشتو لادرک افغان کډوالو سره کې لګولی دی. او د فرانسې په مرکز پاریس کې د تېرې شپې د بریدونو په ترڅ کې تر 160 ډېر کسان وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل: د زابل ولایت په خاکافان او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه رقیبو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي، دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي.
په دغه مورید کې څوسن شویل چې دوی به تر کومه دغه جنگ ته ادامه دوی ورکي. دوی هغه خپل مشان لري تر څو چې دوی د هغو نه راهنمایي کېږي چې هغو ورته د جنگ د ودرولو امر ونه شي. ګمان مې داسې دی چې دوی به تر هغې یو بل سره جنګېږي.
د زابل د والي ویاند وای لیوی اونۍ راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا شپېته وسلوال طالبان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. د زابل په خاکي افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې جګړې کړې دي. د طالبانو د بیلې سوي ډلې مشر ملا محمد رسول کوي بل ډلې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ ورسره جنګیږي. د رخشانی په نوم دی افغان انجلی کورنۍ له حکومت غواړي چې د رخشانی د سنگسار په مسله کې عدالت عمل کړي. دوی چې په غور ولایت کې د وسلوال طالبانو تر ولکې لاندې سیمو تښتیدلي او دا مهال د ولایت په ودانۍ کې شپې سبا کوي وویل چې وسلوال طالبانو په مرګ ګواښلې دي. د رخشانی مور حنیفه چې وای ناروغه د وای لوریا ځینو کسانو په بیرحمۍ سره د دوی د سترګو په وړاندې سنگسار کړه. هغه د خپل لور په قضیه کې له افغان حکومت د عدالت غوښتنه وکړه. د رخشانی په نوم د نولس کلن انجلی دوی اونۍ مخکې د غور ولایت د مرکز فیروسکو په 45 کیلومتر کې د بد اخلاقۍ په تور سنگسار شو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پیښه غندلې ده. چارواکي وای د یوشتو لادرک افغان کډوالو سره کې لګولې دي. د افغانان چې ولکېږي عمرونه یې د 12 او 20 کلونو ترمنځ دي. څلور میاشتې مخکې په ترکیه کې د کډوالو له یوه کمپ نه وتښتېدل. په ترکیه کې د افغانستان سفیر امان الله جوین ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ملاتړ یوه ټولنه په دې اړه د معلوماتو راټولولو هڅه کوي.
جزئیات
د اسنه ورته باندې مرکز کې ښاغلی دی. وايي جزئیات په لاس کې نه دی راغلی، واځي هغه مرکز چې په دې اړه پلټنه کوي خبر ورکړي چې د دې ډلې یو زلمی په جرمني کې پیدا شوی، درې نورې په استانبول کې پیژندل شوی دي. په انقره کې افغان سفیر ول داسې اندېښنې شته چې شاید هغه کسان د هغو قاچاقبرو لاسته ورغلي وي چې د انساني غړو قاچاق کوي. د دوه افغانانو د ورکېدو خبرونه په همدې اونۍ کې په ترکی رسنوي کې خپاره شول. بیا هم شرغ لاست. د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیرې شپې د بریدونو په ترڅ کې تر 160 ډېر کسان وژل شوي دي. د دغه هیواد ولسمشر فرانسو اولاند بیړنۍ حالت اعلان کړ.
وی مست سیټ هایر امبیشنز.
دوی وايي اضطراری حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او شای پر تګ راتګ هم بندیز ولګول سي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سخت تروریستي بریدونه دي. خلک په یو رستورانت کې وژل شوي. د فرانسې د فوټبال سټډیوم ته نږدې بریت سوی او د کنسرت یو حالت وسلوار ورننه وتل او لیو سره پر خلکو ډزې وکړي. د ترکیه چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبی برخه کې د امنیتي ځواکونو او کوردی یاغانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوی دي. په شرناق ولایت کې چې اکثریت اوسیدونکي کوردان دي او له عراق سره پوله لري، چارواکو پر نوېل ترکیه ځواکونو په شخړه کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یو لس جنگیالي وژل دي. ویل شوی چې دوه ترکی سرتیری بیا په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو پر نوېل د ترکیه امنیتي ځواکونه به د کوردانو د کارګر ګوند په وړاندې په سلوان شارګوټ کې هم چې یو لسورې مخکې پکشي ګارس بندرز اعلان سو خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د عراق پوز وایز وکونه د پوزي عملیات په نتیجه کې په دریو استقامتونو کې پرمختګونه کړی دي. دغه پوزي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیس شار رمادي د نیول لپاره پیل شوی دي. امنیتي سرچینې او دولتي چارواکي وایي د بغداد په 100 کیلومتره کې پراته دغه شار کې له داعش نه د شار د تصفیه لپاره پیل شوی عملیات ډیر ورو روان دي. عراقي ځواکونه د امریکا تر مشرۍ لاندې د هوایي حملو په مرسته وتوانېدل د دې ښار اکمالاتي لارې بندې کړې. داعش ډلې په مې میاشت کې دغه ښار په بشپړه توګه په خپله ولکه کې راوستلی وو. په همدې حال کې د کردانو پیشمرګه ځواکونه شمالي ښارګوټي سنجار له داعش ډلې نیولې دي. دا وروستي تحولات داعش ډلې ته لوی ګوزار ګڼل کېږي. او د سلواکیا په ختیس کې په اوکرين کې د وی راجستر سوي څرخیالو ته کې د نسکوریدو په پیژه کې لښت لږه شپږ کسان مړه سوي دي. شاکېږي چې په وجل سو کې به ځینې غیر قانوني کډوال هم شامل وي. د اوکرين سرحدي ساتونکو پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په الوتکه کې دوه اوکرایني اتباع څلور د جنوبي آسیا اوسیدونکي چې دوی یې ښځې دي سپاره وو. الوتکه له اوکراینه 15 کیلومتره لرې نسکوره سوي ده. په اعلامیه کې راغلي چې له دغې ام آی دوه ډوله الوتکې بشرایي انساني قاچاقونکو د غیر قانوني کډوالو د لیږد لپاره کار اخیسته. په همدې حال کې د سلواکیا د کورنۍ چارو وزیر وویل چې الوتکه د چهارشمې په ورځ د سلواک د ختیځ ښار میخالوسوفي ته نږدې نسکوره سوي، خو د سخت غبار له کبله وروسته د پیژې ساحې دوې ورځې مشخصه سوه. د خبرونو پای.
ازادي رادیو په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري. د روان خبرونه په دوام مو وړاندې پاریس ورولو په پاریس کې د تروریستي بریدونو د تلفاتو شمیرې په زیاتی دودي.
C'est une terrible épreuve qui une nouvelle fois nous devons dans
د فرانسې ولسمشر وايي په دې سخت حالت کې زه د قربانیانو او د هغوی د کورنیو په اړه فکر کوم، د ټپیان په باره کې فکر کوم. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند څرګندونې وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شئ. بیا به واورئ چې په زابل کې د طالبانو خپلمنځي جګړې روانې دي.
تر شپېتو پورې دوی تر منځه مړه شوي دي، تر 500 زیاتې دوی زخمیان دي.
په افغانستان کې د یوې پخوانۍ ډله ییزې وژنې لاینی شاهدانو سره شهیدلی او د کونړ د کرالې د پیښې لاینی شاهدانو سره
انور دی ورور مې پورې واته په شان حاضر افلامو او دا کوټه اوسین راولې.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساتو په شخص شوي پیغامونه خبرو او په دې خبرونه کې تر نوو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. د خبرونه په پیل کې فرانسې ته ورسو د پاریس د خونړیو پیښو په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. بیا به ورسته له استاد نجیب منل سره خبرې وکړو چې په فرانسې کې په لسکونو کال ژوند کړی دی، حالته تعلیم کړی دی او د دې بریدونو له اثراتو به مو د نظر خبر کړو. د فرانسې پولیس وایي چې تر یو سل او شل ډیر کسان د وسلوالو له لوري په پاریس کې د کنسرت په یوه حال کې په یوه رستوران کې او دغه هیواد د فوټبال ستر سټیډیوم ته څیرمه په ځان وژونکو او بمي بریدونو کې تیره شپه ناوخته وشل شوي دي. دا پرله پسې تروریستي بریدونه د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سخت تروریستي بریدونه دي. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي، ځکه چې شایي وسلوال نور بریدونه وکړي. د پاریس ټول اورګاډي درېدلې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په تلویزیونی وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکینه دي شوی او عملیات لا هم روان دي. فرانسوا اولاند بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ.
لټه دورجنس سرا دیکریټه
استراری حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او شای پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي. په پاریس کې شاوخوا 1.5 پوځیان هم ځای پر ځای شوی دي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیه سفر لغوه کړ. په پاریس کې د ډلېسو حمله لومړنی راپورونه د شار پمنځ کې په یو رستوران کې د بریډ پاړه وو چې یو لستنه پکې وشل شو. دلته لشتر لشت دوه وسلوالو ډزې وکړي. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې بریډ کوونکې لدې ځای تښتیدلې دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پاریس په باتا کلاند کنسرت حال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان وو. ویل کېږي چې تر ټولو ډېر تلفات په دې حال کې اوښتي دي او نږدې سل تنه پکې وشل شوي دي. اینی شاهدان وای چې دوا یا درې وسلوال د کنسرت پر حال ورننه وتل او لیو سره پر خلکو دزی پیل کړي. د سی ان ان تلویزیون یو خبريال چې د کانسر ته ورغلی وو وای د دزو څو د خې دوام وکړ او خلکو د ځانونو د خوندي کولو لپاره پروت وکړ. په دې حال کې وسلوالو پولیسکونو کسان برمته کړل. بیا فرانسوي ځواکونو بریټ پرې وکړ او یو شمېر راپورونه وای چې وسلوالو دا برمته یو په یو وشل. د فرانسې ولسمشر تر حمله وروسته د حالت چیرمه د امنیتي ځواکونو د قماندې مرکز ته ورغی او ویل چې وسلوالو د امریکا د راکانسپټ ډله او پولیسکونو لیدونکو یرغمل کړی وو چې ځانګړو ځواکونو پر دې حال حمله وکړه. البته تر اوسه د امریکایي کانسپټ ډلې برخلیک معلوم نه دی. د فرانسې د ځانګړو ځواکونو د بریټ پر مهال د حال دننه ډزې او چاودنې اوریدل کېدی. پولیس وای د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسلوال وژلې دي. په ورته وخت کې یو شمیر چاودنې د شار په منځ کې د سټیټ دی فرانس د فوټبال لوبغالي سره اوریدل شوې دي. په دې سټیډیوم کې د جرمني او فرانسې د فوټبال لوبډلو لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې وشوې چې لیدونکو حیران کړل او د فرانسې ولسمشر فرانسا اولاند د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبې لیدو ته ورغلي وو له لوبغالي وایستل شول. د فرانسې لوبه ونه درېده خو ل د اوبخشي د فوټبال لوبه ونه درېده خو ل لوبي ورسته لیدونکو د سټډیوم په منځ کې لویر راغون شول او کله چې دوی ته خبر ورکړل شو چې وضعیت آرام شوې ده ورو ورو ل سټډیوم څخه راووتل. راپورونه وای چې په دغه چاودنو کې یوې ځان وژن کې بریټ وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای هغه کسان چې فکر کوي چې دوی د فرانسې د خلکو ترمنځ ویره او طرحه پیدا کولای شي یا د فرانسې ارزښتونه تهدیدولای شي دوی خطا فکر کوي. امریکایان له فرانسویانو داس د کوي چې د فرانسې خلک ژوند ته ازادي ته او د خوشحالي لپاره هڅو تشمن دي. ولسمشر اوباما بیا له فرانسویانو سره ژمنه وکړه او زیاته کړه موږ به هر څه چې ممکن به د فرانسې له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترسان د عدالت میستر راکاشو او په هر هغه تروریستي شبکې پسې به ورشو چې موږ په خلکو پسې زی. په امریکا کې د دې سربیره چې چارواکو ویل دي چې داسې نقش نه تر سترګو کیږي چې په دغه هیواد کې ورته بریدونه وشي خو بیا هم په ماساچوسټس، نیویارک او واشنگتن ډي سي کې امنیتي تدابیر د بیروبار په سیمو کې سخت شوې دي. په پاریس کې لس میاشتې وروسته تر دې بریدونه شوې دي چې د چارلي ابدو مجلې پر مرکز حمله وشوه او په هغه برید کې لښ تر لښه 12 تنه ووژل شول. له کابله استاد نجیب منلې په ټلیفون را سره دی چې په لسکونو کال په فرانسې کې ژوند کړی دی او هلته یې لوړې زده کړې کړې دي. استاد منلې دغه ډول بریدونه چې وای د فرانسې په تاریخ کې بي ساره تروریستي بریدونه دي د هغو افغانانو پر ژوند به څه تاثیر وکړي چې هغوی په پاریس کې ژوند کوي او یا په فرانسې کې ژوند کوي؟
دغه بریدونه واقعا چې بي ساره بریدونه دي او په تاریخ کې د شپې باندې د کلنو شوه. په فرانسې کې به عمومي افکار ډېر وګرځي او په مجموع کې به اسلام ضد احساسات راو پاره وي. نو په دې خاطر افغانان هم په دې خاطر چې مسلمانان دي دغه مجموع احساسات نه به متاثر شي. مګر دغه بریدونو د عواصبو ډېره سخته نسي د افغانان ته متوجه نه ده. افغانان په اروپا کې او په فرانسه کې نسبتا منل شوي خلک دي او په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی. هغه حالت چې د ځینو عربو دی یا د ترکانو دی یا د نورو افریقایي هیوادونو د خلکو دی د افغانانو حالت هغسې نه دی. نو په افغانانو به تاثیر ډېر زیات نه وي. مجموع کې به په مسلمانانو باندې ډېر پیدا کړي وخري. مسلمانان په فرانسه کې تقریبا 10% نفوس تشکیلوي او استاندرد احساسات فرانسه کې د سیاست په بازار کې ډېر خرڅ دي.
بله بله استاد تاسو ویل چې په افغانانو باندې ډېر منفي تاثیر ونه کی، لیکن هغه افغانان چې نوی فرانسې ته ورځي څه فکر کوي؟ نوی مهاجر چې غواړي په فرانسې کې ځای پر ځای شي او یا فرانسې ته پناه یوسي له هغه سره به عکس العمل سخت نشي؟
د دې خبره ده چې د ټول مهاجر سره عکس العمل سخت شي او افغانان په دې برخه کې په دې ډله کې تر ټولو زیات دي. مجموع کې د اروپا ته د افغانانو د تګ شرایط هم ډېر سخت دي. لا بس اخ په دې کې چې څنګه چې هغه څه ملي اقوربا ته دي فرانسې ته یا بل هر هیواد ته دغه بدون په دې کې دغه د جذب امکانات به کم شي هغه وخت چې ارون د جرمني مقامات کړي وو چې افغانان به لومړي کسان چې د اروپا نه ایستل کېږي فکر کوم چې دا به ډېر ژر تحقق پیدا کړي.
یو شمیر په دې باور دي چې د پاریس د تیر شپې بریدونه چې وسم حالت کړکېچن دي، داسې بریدونه دي لکه د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11 چې په نیویارک او واشنگتن باندې شوی وو، د نیویارک او واشنگتن پیښو امریکایان او نړیوال افغانستان ته راوستل. څه فکر کوي د فرانسې د بریدونو اثر به د افغانستان په پیښو باندې وي؟
د افغانستان په خبرې خاص اثر نه لري په مجموع کې اوس نړۍ د سپتمبر د 11 د پیښو په دغه ډیر زیات بدلون کړی دی، نو هغه سلامت د سپتمبر د 11 په خپله روزه هغه به اوس نه لري. که څه هم زه فکر کوم چې دغه بریدونه شاید امریکا ته بریدونه لا شدید په دې خاطر چې په خاطر په څو نقطو کې په کنسټینو کې په اوږدو کې د ساتيري لپاره کوم شی دی او په بیره د مرحلو کې دا کار وشو، نو د دې لپاره چې وسه د لوجستیک له حاجه د تخنیکي له حاجه فکر کوم چې شاید زیات اثرات ولري. مګر د دې په او عواقب افغانستان په کومه ځای کې تاسو ولرئ په نړیواله سره باندې دا کې چې کوم څه سره پاتې شي.
د فرانسې دننه اورګاډي بند شوې دي، د فرانسې سرحدات دا تړل شوې دي، او جنو نور اروپایي هوادونو هم یو ډول پریشانی احساس څرګند کړي دي. دغه ډول حالت د فرانسې پر اقتصاد څه تاثیر کولی شي؟
په فرانسې کې تر هغه ځای پورې زه زموږ په سپیسیفیک کار کې تقریبا په دې تیر نیمه پیړۍ کې د اسرائیل حالت نه ویل شوی اعلان شوی وو، په دې کوم ته هو کې د تدید خود خاطر اعلان شوی وو چې د خود لپاره یو څه تاسو لپاره دا چې ولسمشه اسرائیل حالت په ټول هېواد کې نه دی دا د پدې کې یو نیمه پیړۍ کې تر نیم پیړۍ زیات وخت ما د سپیخه فکر ته نه دی. نو په دا شرایط کې د فرانسې اقتصاد باید ټول لپاره په تابع دی نه، خو بیا هم فرانسې په دغه حالت کې چې دغه سي پی خو اصل د بول شي د فرانسې اقتصاد په کافي اندازه قوي ده چې ډېر زیات اثر ته ونه غورځي. مګر د دې نه وروسته چې کوم حالات رامنځته کیږي او کورني تشنجات رامنځته کیږي هغه به په خوارو فرانسویانو باندې او خصوصا په مهاجر فرانسویانو باندې ډېر زیات نقصان لري.
پاریس د نړۍ له هغو ښارونو څخه یو ښار دی چې ډېر ګرځندویان ورزي. څه فکر کوئ د ګرځندوی په صنعت باندې به تاثیر منفي نه وي؟
د نړۍ په څیر د ټول منفي تاثیر وکړي، مګر بیا هم فرانسې دا ورته لري چې د اثرات یې ډېر زر کنټرول کړي. نو فکر نه کوم چې د قضیه له حاجه فرانسې به ستر ضربې، مګر د سیاسي له حاجه ډېر ستر ضربه ده او د دې ضربې ترکول زیات قربانیان به فرانسې مسلمانانه وي.
د ګرځندوی برخه ته بیا هم راشم، په 2015 کال کې چې کله په لندن کې د په څو د اورګاډیو په تمځ کې چاودنې وشوې، د جینو راپورونو په لمخې په میلیارډونو ډالر د بریتانیا اقتصاد ته zarar واوښت، نو بیا هم فکر نه کوي چې د فرانسې بریدونه چې تاسو هم ویل چې ډیر بیساری دي او راپورونه هم وایي چې د فرانسې په تاریخ کې دا بیساری تر روسي بریدونه دي، د دغه هیواد د ګرځندوی په صنعت به تاثیر منفي نه وي؟
به شکه چې د ګرځندوی په تاثیر منفي، مګر ما تاثیر وکړي چې د فرانسې ګرځندوی په کافي اندازه متحرک دی او فرانسې د ګرځندوی د هدف د زیات منابع لري یوازې د پاریس ښار نه دی. نو په دې خاطر منفي اثرات به ولري، په میلیارډونو ډالر به خساره ورسي، مګر داسې خساره چې د فرانسې په اقتصاد کې مشهوده واوسي فکر نه کوم. زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو پایله دې د فرانسې په اقتصاد کې یا د فرانسې په نظام کې یا د فرانسې په اردو کې د فرانسې په سیاسي جوړښت کې کوم خاص اثر وغوړي. کچې د ترسان هدف دا و چې فرانسې د دې له هغه متاثره چې په دې هدف نه کار، مګر په تر شکل د فرانسې خلکو او خصوصا د غریب خلکو پر وړاندې د مانکې تاسو لږ
استاد نجیب منلی مننه. استاد نجیب منلی و چې په لسکونه کال په فرانسه کې ژوند کړی دی، هلته یې لوړې زده کړې کړې دي او د فرانسې د مرکز پاریس د تیر شپې د چاودنو او تروریستي بریدونو په اړه له تاسو سره خپل نظر شریکاوه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د زابل ولایت په خاکافغان ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه ډلو ترمن جګړه لا هم روانه ده. د زابل والی هم لاسادي رادیو سره په خبرو کې د دې جګړې خبر تایید کړی دی. بل لور ته طالبانو بیل شوې ډلې چې مولا رسول مشی کوي، خپل مخالفه ډله چې مولا اختر منصور یې مشر دی، په خاکافغان ولسوالۍ کې د دیرش ملکیانو په وژنې تورنه کړې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د زابل ولایت په خاکي افغان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوه ډلو ترمن جګړه څو میورځې ته غځېدلې ده. ویل کیږي چې جګړه د خاکي افغان ولسوالۍ په اپکول، خیرینی او وختراباد سیمو کې روانه ده. د زابل ولی محمد انور اتساخزی ازادي راډیو ته ویل خاکي افغان لري پرته ولسوالۍ د چې لسو کلونو راهیسې دولت ور باندې بشپړ کنټرول نه درلود. خو د زابل امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی ویل چې په خاکي افغان کې د وسلوالو طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د سختو اختلافاتو له کبله جګړه روانه ده.
جنگ دیده جریان لري دی په مابیس کې تخت اختلافات راغلي دي چې د پښتونه بل لري چې د جنگ د دوه شي کېږي. په داسې مور ویل نو چې د کوم خاص خپلم دی په مابیس کې جنگ لري.
د زابل چارواکو ویلي چې د خاکي افغان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکو مجبور سوي د ناامنۍ له کبله نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو دوی دقیق شمیر نه دی په ګوته کړی. بل خو د زابل د ولی ویاند وی د خاکي افغان ترڅنګ د زابل په ارغنده ولسوالۍ کې هم له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویل چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې له دوړو لوریو په لسګونو وسلوال وژل سوي دي.
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مړه شوي دي، تر 500 زیات دوی زخمیان دي.
بل لوري ته د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیل سوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي رادیو ته ویل چې په خاکي افغان کې جګړه شدید سوي او په دې لړ کې ملکیانو ته هم زیان ورسته دي. د خپل مخالفه ډله چې ملا اختر محمد منصور یې مشري کوي د ملکیانو په وژنې تورن کړه. د دې داو کړ چې مخالفه ډله په خپل او خیرینی کې د جګړو په نتیجه کې دیرش ځای اوسیدونکو وژلې چې وطنې شزي او شپږ نور ماشومان دي. خود زابل چارواکي وایي د ملکی تلفاتو په اړه معلومات نه لري. پورستوي کې افغان امنیتي چارواکو په زابل کې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیل سوي ډلې د پوځي قومندان ملا منصور داد الله د وژنې خبر هم ورکړی، خو د زابل د ولی ویاند وی لا هم دا خبر نسی تاییدولی.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
په غزنی کې د وو ملکی وګړو د سر پرې کولو په خبرګون کې د افغانانو پراخه مظاهره هغه موضوع ده چې د لویدیز د ورسپانو په پرونی وګڼو کې ګڼ مطالب پرې خبره شوی. واشنگتن پوسټ په دې اړه لیکي په 13 ورځو کې د بیلابیلو سیمو خلکو د دې جنایت په وړاندې خبرګون خود ورسپانه زیاتوي. په کابل کې د مظاهرو ګډونوالو برسیره پر دې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پر ضد شعارونه ورکول، پاکستان یې په افغانستان کې د وسلوال بغاوت اصلي عامل وباله. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي تر اوسه څرګندنه ده چې په زابل ولایت کې د نه کلنې شکرې په ګډون او ملکی وګړي د چالو خوا وژل شوې دي، خو رسپانه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هایسم له قوله لیکي چې وایي د افغانستان حکومت په دې برخه کې شک لري او د دې کسانو وژنه د داعش کار بولي. ورسپانه د هایسم له قوله زیاتوي دا ډول بیرحمانه وژنې جنگي جنایت ګڼل کیږي او عاملان یې باید محاکمه شي. د یو وژل شوی هزاره مسافر خپلوان واشنگتن پوسټ ویلي چې له یوې خوا د حکومت وسلوال مخالفین دوی وژني او له بلې خوا حکومت مرسته نور سره کوي. وال سټریټ جرنال په یو مطلب کې چې د موبي شرکت مشر سعد محسنی لیکلی په افغانستان کې د تیرو څخه کم 14 کلونو د بریاو یادونه کوي او نننۍ افغانستان له 2000 لومړي کال سره مقایسه کوي. د دې مطلب سرلیک دی افغانستان ښه ځای دی خو طالبان له دې څخه کرکه لري. ورسپانه لیکي په افغانستان کې دا مهال 9 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي، په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې دا شمیره له 500,000 نه اوښته. وال سټریټ جرنال د دې خبرې اهمیت ته اشاره کوي چې د دې زده کوونکو نیمایي او د پوهنتونونو د محصلینو په سلو کې شل نجونې دي. ورسپانه همدرز لیکي چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې شمیره په سلو کې 50 راټیټه شوې او د روغتیايي خدماتو حالت اوس ډیر ښه شوی دی. د مطلب لیکوال د تیرو څه باندې 150 کلونو په پرتله د افغانستان د عوایدو د زیاتېدو، د ټکنالوژۍ، رسنیو او دیموکراتیکو انتخاباتو په برخو کې د لاسته راوړنو یادونه کوي، خو د لیکوال په وینا طالبانو ته دا هر څه خنخ کاری او اوس یې د افغانستان دوو تصویري رسنیو ته خبرداری ورکړی چې له دې وروسته به د دې ډلې د وسلوالو لخوا په نښه شي. وال سې ژورنال لیکي چې افغان ژورنالستانو او د ټولو مخکخه رسنیو استادو د طالبانو د خبرداري په وړاندې خبرګون خوت او ویل چې پر هر رسنۍ بریدبا په حقیقت کې د بیان پر ازادۍ بریدوي. ورسپانه د رسنیو ازادي په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو یو ډیره مهمه بریا بولی. د مطلب لیکوال زیاتوي بل شکل 14 کلونو د مخکې وخت په پرتله نننۍ افغانستان ډیر ښه هواد دی، خو په داسې یو هیواد کې چې د یووالي په پرتله د بلتون عوامل زیات دي، خبریالان چمتو دي چې د خلکو په استازیتوب له یو بل سره په څنګ کې ودرېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشام لوو د سهار ترو بجو پوری بیا آشنا رادیو په منځني سپه دولش پښنی په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویل جرمنی او اروپای چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبري اغیز منوي. سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل جرمنی ته قناعت ورکړی چې افغانستان له هم یو ناامن هیواد دی او جرمنی ته له ورخلو پناه افغان پناه غوښتونکو سره باید سخاوتمندانه چلند وشي. پورستوی کې د افغان کډوالو او افغان میرمنو پرستونکو د بحث لپاره د ولسمشر میرمنې رولا غنی هم جرمنی ته سفر کړی دی. سالم محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرمنی او د اروپا د نورو هیوادونو له مشرانو سره د افغان چارواکو وروستۍ خبرې معاصره وګڼلې. سید حسین عالمی بلخی ویل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره یې ګډې او اختصاصي غونډې درلودې او په هغو کې هڅه کړې چې په اروپایي هیوادونو له دې جملې جرمني کې د ورغلو افغان کډوالو د میشتېدنې زمینه برابره کړي. د جرمني حکومت ویلي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان دغه هیواد ته په ناقانونه لارو داخليږي. دغه هیواد په ورستوي کې د نورو افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو مشرانو ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي.
باید کشورایي کې
د کډوالو د بحران لپاره باید هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي ورپوري اړه لري او هغه هیوادونه چې دغه کډوال یا پناه غوښتونکي ورغلي باید په خپلو کې د نور بحران د مخنیوي لپاره غونډې وکړي. هغوی زموږ وړاندیزونه ومنل. په دې ورځو کې چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څخه کومې خبرې اورو هیله راوخشي، اوس هغوی تر یو حده منلي چې افغانستان کېدای شي د ځایي اوسیدونکو لپاره یو ناامن هیواد وي. دا موضوع نور خبرو ته هم اړتیا لري. دا په داسال کې د چې د ولسمشر میرمنی رولا غنی هم په ورستوي کې جرمني ته سفر کړی او ویل کیږي د کډوالو پرستونزو یې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له اروپایي مشرانو سره به د کډوالو د ستونزو پر حل خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. په ورستوي کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
له نورستانه قاری محمد مدني پر استولې سمس کې د فرانسې بریدونو ته اشاره کړې ده او لیکلې دي چې له دې بریدونو سره له اسلامه د خلکو نفرت زیاتی شي ځکه چې دا د پوینا یو وحشي کار دی. خو حبیب الله کوچی د لوګر له بابوسه بیا په دې برید باندې خوشي څرګنده کړې ده. عبدالرحمن له ورزګان لیکلې دي چې په فرانسه کې چې کوم بریټ شوی دی دا یو وحشي بریټ وو او ځکه چې په دې بریټ کې ملکیان وشل شوی دي. یو شمېر نور اوریدونکو هم چې ځینو یې نمونه نه دي لیکلي دي، ځینو دا بریټ خندل دی او ځینو لیکلي دي چې دا ډیر شکار شوی دی ځکه چې هلته خلک وشل شوی دي. یو بل اوریدونکو بیا لیکلي دي چې د پاکستان ژمنی تکراری دي، دوی هر ځلې د سولې د خبرو شمنه کوي خو عمل ور باندې نه کوي. او عبدالله لننگرهار لیکلی دی چه ده پاکستان لوی درستیز امریکا ترونده او هیلشته چه امریکایان ده قانی کرده چه با افغانستان که لاسوهانه و نکلی. اتا بجه او دیرش تقیقش وی لند خبرونه لسید کمال شاه عارف تخور.
د زابل ولایت په خاکپان او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده او چارواکي وایي چې په دې جګړه کې شپېته وسلوال طالبان وژل سوي دي. د رخشانې په نوم د یوې افغان نجلۍ کورنۍ له حکومته غواړي چې د رخشانې د سنګسار په مسله کې عدالت عملي کړي. چارواکي وایي د یویشتو لا درکه افغان کډوالو سره کې لګولی دی. د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې د بریدونو په ترڅ کې تر یو سلو شلو ډیر کسان وژل سوي دي. په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان سوی دی. د ترکیې چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل سوي دي. د عراق پوځوایي ځواکونه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په درې استقامتونو کې پرمختګونه کړي دي. او د سلواکیا په ختیځ کې په اوکرين کې د وی رجستر سوي څرخالو ته کې د نسکورې دو په پیښه کې لشت لږه شپږ کسان مړه سوي دي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي کچرت افغان دولت غواړي نو هیواد حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو اترو د ځنډیدلې لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. نوموړي همدار د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سولې او ثبات ضروري بللې او ټینګار یې کړی چې هیواد چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصاد پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره د لیدنې پر مهال وکړي او د دغه هیواد لوی درسي سباته امریکا ته روان دی. له پاکستانه زوی شفق راپور لري.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان سره د سلاکار سرتاج عزیز وایي د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی او هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د سولې ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوال ټولنې سره یو ځای کار وکړي. نوموړی همداراز وایي پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ښه انتخاب دی او ټینګار یې کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره د خبرو پر مهال کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په پاکستان کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په جولای کې پیل شوې وې دا مهال په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دغه دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو په جولای کې ترسره شو چې دواړه خواوې پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوه، خو دا لړۍ تر هغې وروسته وځنلې ده چې د سولې د دویم پړاو تر خبرو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپورونه خپاره شوه. ښاغلی عزیز همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویلي نړیواله ټولنه د دغه دواړو افغان خواوو ترمنځ د دغو خبرو د ځنډېدلې لړۍ د بیرته پیلېدو لیواله دي او پاکستان هم دا تر ټولو ښه لار ګڼي. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دغه لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوې د هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان پوځي او دولتي مقاماتو د ښاغلي شریف د دغه سفر د اجنډا په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو شنونکي وایي چې ښایي د افغانستان موضوع د راحیل شریف د سفر مهمه اجنډا وي.
سینن تلویزیون هم دغه اوس د فرانسې د بریدونو تصویرونه ښکاروي او وایي چې په دې بریدونو کې 135 کسان وژل شوي دي. کابو د ښکاله وړاندې په کرهاله کې د وخت حکومت لخوا په ډله ییزه بڼه 1260 کسان وژل شول. د دغو کسانو وارثان د قاتلانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. په دې وروستیو کې په هالند کې یو تن د صادق عالمیار په نوم ونیول شو. د کرهالی اوسیدونکو وای په هر ځای او په هر حالت کې د شاهدی ورکولو لپاره چمتو دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې ارتباط یو اتیا کلنه بوډۍ راښخولې ده او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
د کرهالی وسیدون کې اتیا کلنه کفتر چې شاوخوا و دیرش کال وړاندې د 1218 کسانو د وژنې پیښه په خپل سترګو لیدلې چې پکې ورونه لیورونه او نور خپلوان وژل شوي. له یادې ورځې وروسته یې د ډیرو غمونو او ژړاګانو په وجه سترګې ړندې شوي، په ملا کړپه شوي او ذهني توازن یې له لاسه ورکړی. له یو ځای بل ته چې ځینو لمسیان یې له لاسونو نیسي او په ډیره مشکله یې هلته رسوي. موږ یې نن حجرې ته ورغلي یو، یو مسیل لاس نیولی او حجره ته را وستله.
او دا زما زګه وای شدیم څه دا وتر زما ماتله درې میرونه د میترونه څلور میګاوندان.
هغه ول هیڅ کلی د خپلوانو او کلیوالو ویني او چغی ل یاد نه وزي. د لیور یو زوی چې د وخت سرتیرو په ډز وښت په ټپی حالت کې سینتزان او غرزولو، پلار ته چغی وهلې چې وبو یوړم. پلارې په خپل وینو ککړ زوی کتلو چې وبو مخپکه تروان کړي، خو له وسې هیڅ نه پوره.
او دا کوټه او سینره لوړ
بیا چیر تلاړلې
لاړ باجا وړله ته خبر ته اوس کرام ته ورسېد.
که څه هم چې اتیا کلنې کوترې د کرهالې د پیښې دا میلیونو له لاسه د خپل ژوند نیمه برخه په غمونو او دردونو کې تیره کړې، هره شیبه یې هغه ظلمونه په فکر او زړه کې ګرځي را ګرځي، خو بیا هم نه غواړي چې د قاتلینو میرمنې دي، کونډې او بچې دي، یتیمان شي. خو د وژل شوو 1218 کسانو نور خپلوان بیا وایي چې باید ټول قاتلین ونیول شي او سخته سزا دې ورکړی شي. د کرهالی کلی قومي مشر ډګروال شاه محمود خان قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل د هالین حکومت څخه موده وړاندې د صادق عالمیار په نوم یو تن نیولې او چې هر ځای کې له دوی وغوښتل شي دوی په خلاف گواهی ورکولو ته چمتو دي.
دا چې د هالین دولت زمونږ د شهیدانو قاتل نیولې دی صادق عالمیار، او هغې هر کله وغواړي موږ د کرهالې څو تنه چې دوی ته ضرورت وي موږ حاضر همایو چې د خپلو شهیدانو په رګده باندې شهیدي وکړو. هر ځای کې چې وغواړي موږ حاضر همایو.
قاضي خیل وایي د وخت حکومت د کلي ټول ځوانان او سپینګیري د کرهالې پل خواته د غونډې په بهانه راټول کړل، بیا یې ورته د ټوپکو خولې راسمې کړې او په یو دم کې په سلګونو بېګناه انسانان په خپلو وینو ولمبول. چا سا ورکړی و او څوک لا ژوندي وو چې د بلډوزرو په وسیله یې ټول خاور لاندې کړل.
یو چې دا مړو اوسې یو چې دا ژوندي وو او څه زخمي هم کوم بلډوزر یې راوسې دا یې په خاورې په واړولې. د هغې نه وروسته نیم ساعت وروسته چې په نهلا کې وکېدې چې کلي نه خلک وتښتېدل څه لاړ مراوته پورې څه لاړ شکل ته لاړل او څه لاړ دغته ټیشۍ او نوابات او ډنډونه او نهته نرنګ او دغه د پشته او دغه د
د کرهالی اوسیدونکو سره د یو کم شلو کسانو نمونه موجود دي او دوی دا وکوي چې د 1258 لمریز کال د حمل د میاشتې د 1 نیټې په پیښه کې چې 1218 تنه پکې ووژل شول لاس لري، چې یو نوم هم پکې د صادق عالمیار دی چې څوک هغه مهال د 1440 کومندو کنډک قومندانو چې اوس په هالینډ کې نیول شوی او ترې پوښتنې روانې دي.
ژوند
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو. البته د پاریس د پیښې پاړه باندې د غو سی ان ان ټلویزیون مستقیما خبرونه کوي او د سی ان ان د ټلویزیون په وینا په دغه پیښو کې تر یو سلو 350 کسان وشل شوی دي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند رسنیو ته وویل چې فرانسا غمجنه ده خو فرانسا به پرې نشتی سي ووی ریشی او فرانسه نوی ریشی او دغه بریدونه د فرانسې پر ملت باندې تاثیر نشي کولای. البته د فرانسې په مرکز پاریس کې چې په کوم حال کې بریټ شوی وو هغه د بریټ هغه او وسلوالو کوم کسان یې غمل کړی وو هغه قضیه پای ته رسیدلې ده. په دې بریټ کې ویل کیږي چې څلور کسان وژل شوی دي. البته د سی ان ان په وینا خو ځین راپورونه د وژل شویو بریټ کوونکو شمیر درې تنه یادوي. مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو د ساينس او ټکنالوژي له دنیا مو اسمت څاروان خبروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا د سمندري ځواکونو د ساينسي ازموینو د لابراتوار یو څیړونکي داسې المونیم جوړ کړی یا المونیم ته داسې پراختیا ورکړی چې د شیشې په شان شفاف او روند دی. ډاکټر جیس سنجرا وایي دا شفاف او بلوري المونیم د المونیت منیزیم معدني ماده ده. د دې المونیم ګټې دا دي چې تر شیشې خورا کلک دی، مقاومت او کلکوالی زیات دی، د باران، طوفان او نورو طبیعي پیښو په وړاندې زیات مقاومت لري او ژر نه توژل کیږي. دا ماده د دې ترڅنګ چې ډیره مضبوطه ده پنډوالی کم دی او ویل کیږي چې تر شیشې ښه دی. دا ټیکنالوژي د هغو وسیلو لپاره چې د وزن په وړاندې حساس دي یا لږ وزن ورته پکار دی لکه بي پیلوټ الوتکې او د سر د حفاظتي خولۍ لپاره ډیره اغیزمنه ده. د ساينس پوهانو په باور د المونیم به په نړۍ کې په تیره بیا په ټیکنالوژي کې لوی بدلون راولي. اوس هم له المونیم څخه په الوتکو کې زیات کار اخیستل کیږي ځکه چې هم سپک دی او هم کلک. ګوګل کمپنی اعلان وکړ چې د نړۍ یو شمېر خلکو ته د وړیا انټرنیټ د رسولو لپاره بالونونه الوزولو ته تیار دي. ګوګل وایي چې په لومړي پړاو کې باید انټرنیټي خدماتو بالونونه د مځکې د اتموسفیر په هغه برخه کې ځای پر ځای کړي چې ورلاندې د انډونیسیا هیواد دی. دا بالونونه به د دې سیمې خلکو ته له انټرنیټ سره د وړیا ارتباط امکان برابر کاندي. د انډونیسیا په ولس ټاپوګانو کې نږدې 2.5 میلیونه انسانان اوسي او اټکل کیږي چې یوازې 2.5 میلیون تنه له انټرنیټه کار اخیستلی شي. د ګوګل پروژې سره سم بالونونه به 3000 متر لوړ د انډونیسیا د پاسه ځای پر ځای شي او د لوړ سرعت انټرنیټ په لاندې مزګه ته اول شي. ګوګل د دې بالونونو د ځای پر ځای کولو مصرف له سوداګری اعلانونو څخه باسي. د ګوګل د دې پلان اصلي هدف دا دی چې شاوخوا 3 میلیونه انسانان چې حاضر ده له انټرنیټي خدماتو به برخه دي انټرنیټ ترلاسه کړي. ګوګل دا پروژه تر دې وړاندې په نیوزیلند، آسترالیا او د امریکا د کالیفورنیا او برازیل په لری سیمو کې ازمویلې و. ولې ځینې حیوانات لکه سمساره او تمساح د خوب په وخت یو سترګه پټوي؟ استرالیایي څېړونکو چې په دې برخه کې څېړنې کړې وایي چې د پښتنې ته ځواب موندلی دی. د دوی په وینا کې حیوانات د خوب په حال دواړه سترګې پټې کړي نو د شکار کېدو خطر زیات دی. خو د سمساره په شان حیوانات د دې لپاره د خوب په وخت یو سترګې نه پټوي چې د ځان دفاع ته چمتو ووسی. کله چې د حیوان یو سترګه پټه او بل پرانستی وي د مغزو نیمه خوایې فعاله او نیمه ویده وي. فعاله برخه حیوان له خطر خبروي. د استرالیا د لاتروب پوهنتون څېړونکو ویلي چې دا ډول خوب یونی همس فایر نومیږي. تمسا په دې مشهور ده چې ډیر وخت په یو سترګه خوب کوي. پر تمسا سربیره ځینې مرغان، خزندگان او اوبژوي هم د خوب په وخت یو سترګه رڼا ساتي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي راډیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د دیونی ستاسو د راغلو پیغامونو په وړاندې کول سره مو از فریبا ظاهر یو تل بیا هر کله کوم. دا اونۍ هم د دوستانو ګڼ ټلیفوني تماسونه راغلي چې لبا د مرغ د زینو دوستانو ژغونه بیا هم د اوریدون نه دی خو هغه چې په واځي ډول سبڅوي تاسو ته دروم. لکه چې ټولو ته څرګنده ده سول د افغانستان له تر ټولو لوی لمړیتوبونه څخه ده. نو زه هم په سر کې د هغه دوستانو غوښتنی او هیلي در سره شریکوم چې د جګړو لشکل خو غوړي چې سولې ته غاړه کشیږي. دغه راز به د هغه دوستانو څرګندونی هم واوري چې د سولې په برخه کې د پاکستان پر وړاندې بی باور دي او وایي چې نور باید پر هغه وتکی ونسی او حکومت په خپل لاس پکار سي. البته د خبرونه تر پله د مخه وایم چې دا پیغامونه ټول ستاسو دوستانو شخصي نظرونه دي او د ازادي رادیو نظر نست پکشي. دا تاسو او د هم ستاسو راغلي ټلیفوني تماسونه.
السلام علیکم. لمړی د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. امان الله يم له کابل څخه. زما په نظر باندې د افغانستان او د طالبانو کم د سولې خبرې چې اوس روانې دي تر اوسه پرې کم مثبت بدلون نه دی راوستي. زموږ لپاره دا د ویری خبره نه ده چې د طالبانو په منځ کې کم اختلاف پیدا شوی دی، نیوی ډلې جوړې شوې دي او موږ په دې باندې لکه د سولې شورا چې وایي، یعنی موږ کچيري په طالبانو کې اختلافات زیات شي نو د سولې لپاره به دا خنډ وي. د سولې لپاره خنډ جوړېدای نه شي کچيري موږ په حقیقت یا فرشتنی ډول سره وغواړو چې سولې راشي. زموږ لپاره اوس چې ستي پکار دا چې موږ د مخالفت ډلې سره چې د اختر محمد منصور څخه جلا شوی ده، د ملا محمد رسول ډلې چې کوم ده، د دې سره خپل اړیکې ټینګ کړو تر څو د سولې مستره ولو. دا د افغانستان د فارې ترڅتي چې د اختر محمد منصور فورانی باندې به تدې د یو خو به د وان دولت او بل خو به هم د محمد رسول ډلې متحد شوی. هغه تکتیکونه هغه تجربې چې محمد منصور لري د طالبانو په وخت کې دی کوم کارونه چې کړی دي هغه د سولې علي شورا سره فکر نه کوم چې به زمرد فارې ترڅتي هم داري چې موږ لمړی د محمد رسول سره خپل اړیکې ټینګ کو او هغه د سولې مستره ولو او د ترسو مو سولي د فار کار کوي. والسلام پښترم.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته زړه له کومې نیک هیله او احترامات تقدیموم. محترم او عرض د اول غواړو چې د خاکي افغان پولیس والی کې د دایش مرکزونه دي، د دایش مرکزونه اول د قدرت لاري لبین یوسي، دوم کتی قدرت کار نه کوي نو د صلح لاري د موږ دا مشکلات لږه مشکلات موږ خلاص کی. دا اوس بکان موږ ته یو لوی خطر ګرځېدلې دي. موږ دی یو داسي منځکی و چې دونکي یو شاغه بيخي سرحد او مرز د لازرګانو سره یو یو مل توپک چرایي موږ په وګه کې لرو. تمام شپه د رايت ولس د ازرګانو لوی دي موږ پیرې کوو په دې شنو یو خو کې نه دي کړي دي باري دوه توان لرو او نه دي ځان دي دفاع توان لرو. هله کوو چې د موږ دا غور د دولت یا طالبان وکي ځکه له دې خلکو سره موږ ډېر کوم مشکلات اخته یو. په احترام.
السلام علیکم. رادیو ټول او دېونکو کارکونکو السلام علیکم. فضل فضلی د جلال آباد ښار نه خبرې کوم. ما دا نظر دی چې د سولې کارکونکو چې دي دا ټول په پاکستان کې تړلې خلک او د دې کار ټول ناکام. هغه مرسته پیسې چې په دې لاره مصرف دا د غریب بیچاره خلکو په لاره مصرف او زمونږ د سولې خبرې د طالب سره هیڅ بنیاد نه لري، بلکې دغه طالب او ملاصر دا سره پیدا کړی، دا پاکستان پیدا کړی، پاکستاني سمیلی. زمونږ د سولې خبرې د جنگ خبرې د پاکستان سره وشي. زه هم څه خبره طالب سره زمونږ خبرې بیا ساتي دي او په دغه شلو کارو کې کوم نتیجه نه لور. و سلام مخم خاص.
هلو السلام علیکم.
د کاپیسا ولایت پیاوړو کارینه خبرې کوم. موږ د افغانستان ټول خلکو هیله دا ده چې افغانستان کې صلح راشي، امنیت راشي، ټول افغانستان کې موږ امنیت غواړو.
السلام علیکم، زه حضرت بلال پوپل د اورزګان ولایت د صدا پیغام تاسو ته پریږم. د پاکستان د سولې په تمه وخت مه ضایع کوي، نور د پاکستان د سولې نه ډډه وکړي. د اشرف غني سزدا غواړم چې د هند سره نورې اړیکې بساکي. وسلام به احترام.
ما پیغام دادی چې زموږ مشرانو ته موږ دا خواهش دی چې تاسو د پاکستان سره ډېر مه غورځئ، دا د دښمن دی تاسو، او یوه داسې استاسې به م په مغزو کې به مشکل نه وي، مغزه به نه لري چې پاکستان سره غورځئ. هند خو آباد دی کوي، روس خو آباد دی کوي، چین خو آباد دی کوي، پاکستان باندې په سیاست یا به ستاسې کورونه الخي، تاسو به بېرېږئ ځینې، یا به ستاسې یا هغو به تاسو ته یوه داسې خبره کړي تاسو به ځینې بېرېږئ. نو سړی داسې نه کوي، که بېرېږي حکومت یې لکه بل غیرتمن چې وي لکه، او که نه بېرېږي بیا مخامخ یې پاکستان
محترم اورر ستاسو پیغام دته خبر کړ د یوې تل پاتې سولې په هیله. ورزو دا وريدونکو نور پیغامونه ته چې په بیلا بیلو سیمو کې د نامنۍ په اړه را سره ژغېدلې دي، او وروسته به د نور مختلفو ستونزو په اړه هم د دوی شکایتونه در وورو.
السلام علیکم، زه صدیق الله معصومی د سنگین ولسوالۍ څخه د امنیتي چارواکو څخه مهیله دا ده چې د سنگین د ولسوالۍ د امنیت په اړه جدي اقدام وکړي. که چیرې د سنگین د ولسوالۍ په اړه دولتي چارواکي جدي اقدام ونه کړي، شاید دغه ولسوالۍ سقوط وکړي او د وسوالو طالبانو په لاس کې ورشي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه، د وزارت دفاع څخه، د کورنۍ چارو وزارت څخه هیله کوو چې د دې ولسوالۍ په اړه جدي اقدام وکړي. ولې کورونه ونړېدل، ماشومان ښځې پر سړکانو روان دي، ټول د ژوبلو په حالت کې دي. مننه.
السلام علیکم، زه غلالی دلمن ولایت سنگین ولسوالۍ څخه خبره کوم. و دا مهال ډېر په سنگین کې سخت جنگونه روان دي چې دا زموږ پیغام لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. حکومت ورته راواسي، ګرد اسکاري اخلاص
ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، نن مې دلاور شاه دلاور دی، ورور د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ. ما د دلور فو چارواک سره د هله په دایمن کې څه بد حالات دي. ول فول چارواک کور په اګو په کابل کې ناشې د هلمند و جنگ ته هیڅ متوجه نه دي. خپل چرګان وي وروره د جنگ ته متوجه سي، ورو خپل ډوډۍ وږي ګر سره هیڅ پام نه رانه دلته نه کوي، ما ورو خپل غوړ غوړ ډوډۍ وږي جنگ دلته شروع دي، دلته خلک مړ کیږي. دا ورو د غز ما پیغام د لور چارواک پر ورته. السلام علیکم،
زه حاجی محمد صلاح د کندوز ولایت درچدی ولسوالۍ نه خبرې کوم. ردیو ته خو زما دا پیغام دی چې درچدی ولسوالۍ کې خو صرف دا درې میاشتې کېږي چې جګړه روان ده، خو البته دا شل ورځې کېږي په داسې سره شدیده جګړه روان ده چې خاص ځواکونه راغلي دي او دغه غټ توپونه صرف د غونډو ته خېچولي دي. د دښتې ته دا کلي ولې بې هدفه جنګ روان دی او بې هدفه ډز روان دی. ټوله شپه او ټوله ورځ سه به دا ړندې مرمۍ روان دي، د غټې بشندارې ډزې دي. د یو څو دوکانونه د خلاص ولسوالۍ بازار دی، صرف دواخانې اوسول رختون دوکان اوسو، خوراک کباب دوکان اوسو. شل ورځې کېږي تر اوسه په جنګ سر سربان معلوم نه دی. خلک بازار ته نشي تللی، خلک تباه شو، در بدر شو. ځوان معنا خو ولایت کلینیک ته د ولایت شفاخانې ته بیخي وړی نه شو. په هغه باندې بل لونګ دی چې دا کوم مخالف څوک دی. داسې یو حالت دی چې د نه منلو حالت دی چې انسان زه نشم کولی چې په ژبه باندې سرغم دا حالت د تکرار کړم. تاسې دا خبرې اعلان کوم چې په داسې اودي دي، دا میډیا داسې غلې ده، داسې یو پټ خپ جنګ روان دی چې دنیا غرقه شوله. څو شو که دا ولسوالۍ د ولایت نه یو شپېته کیلومتره لرې ده، دومره نه شي کولی چې یو پیغام یو ستاسې خبریال خو تاسې ته یو پیغام در ولېږي، یوه خبره وکړي، د میډیا سره شریکه کړي، د چارواکو سره شریکه کړي چې دا څه حالت دی چې په دې مخلوق باندې مسلط دی، چې دا څه حالت دی. د دې حساب معلوم دی که معلوم دی دا څه حالت دی چې په دې خلکو باندې روان دی. دنیا در بدره شوه، تباه شوه، جمع دی قط پهی شیبه د پناه ځای نشته. خلک کوم ځای ته مال بوزي، انسانان بوزي، کوم خواته خلک لاړ شي.
ہلو، السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ څخه، د ازمز په ولسوالۍ کې زای دا شمی دا وخانی استا چی در وقتی ری دوای ورکی الان ما تا دوارا کرده در وقتی رو انو بیا چی ما وارو لبیا غوشتلم نو دانا دا مزر کرده نو کچی ری دا مخنوی ویسی دیر بشدی.
السلام علیکم رورا تو نسیم شرکات خبری کوم رورا دا څوک چې خارج ته ځي رورا دا ټول دی امنیت دې مشکل نه وځي دي خارج ته نه امنی دا پوښښ کې شوار کې وبا چې واسکار کې په ۱۲,۰۰۰ د اترونه کور راوړي جلال آباد خار را پوښښ ټول آرام ته هغه په ۱۲,۰۰۰ کور وساتي که چېرې وکړي پوښښ او که کریا ویر کې سزان وساتي پوښښ دا ټول دي هلته کریا غوټۍ پوښښ ۵۰,۰۰۰ دا ټول دي نامنې نه وځي دي که چېرته امنیت وی یو تړه دادا کور ته لاړ شي نو هېڅ خبر نشته خارج ته څه کوي دي پوښښ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو زما دا پیغام د ازادۍ راډیو ته چودا پیغامونه نشره یا بل دا د چولس مشر اشرف غنی وزیر دی په مالی وزیر ته چې دا کم مایبین کېږي اردو پولیس یا شهیدان کېږي دا هغې نه ماشونه ورکړه کېږي نورو را ماشوم ته مکتب خلاصېږي نو ته ور را نمرې چې ورکړي هغه غصب کېږي ورور زما دا پیغام دی بل کوم دولتي ځایونه چې دي فریقو ځایونه دي دغه طرف ته د تورخم طرف ته جلال آباد کې دا وروره غونډ غاصبین نیولي دي خو دغسې کونړ کې دي لغمان کې دي وروره دا غونډ غاصبین نیولي دي زما دا پیغام دی ولسمشر اشرف غني ته وزیر دفاع ته چې دی کې ښه دغه وکړي وروره دغه ځینې ورځ ته ورځ غصب کېږي دا وعدې کوي په سټیجونو باندې وعدې کوي وروره وعدې څوک نه مني کوي وروره هغه ځینه دي بېته وران کې پولیس لري اردو لري ولس ته ملګری دی غاصبینو غصب کړي دي سبا به اردو پرې کوم ځای جوړ کړي دغه کوم ځای جوړ کنډک کوم ځای جوړ کړي وروره دغه ځینې غون غصب شوي دي اردو د سړکونه په هغه کې غټې وسطې د هند نه والي وروره دروش مې والي د چین مې والي وروره دغه پاکستان زموږ دښمن دی دغه زموږ نشي دوست کېدلی او بل ولسمشر چې دغه ملي پیوستون چې جوړ کړی دی دغه په کلو کې شوراګانې جوړې کړي دي دغه شوراګانې ختمې کړي وروره یا د ملي پیوستون چور ختم کړي وروره کارونه پلچکې جوړ کړی نه کال بعد بېرته خرابې وروره مشرانو نه پیسې ورکړي سامانونه ورکړي هغه په خپل من کې تسخین کړي وروره خلکو کې په کلو کې په شر او په فساد باندې اخته کړي دي وروره چې ولایت ته لاړ شو ولایت کې هغه څه مامورین چې هغه د هغې په لاس کې زما دا پیغام دی ولسمشر ته دا په غور سره دی باندې جدي غور وکړي او دا استیا ختم کړي یا دې ډایرکټ خپل حکومت یې ورته دي کارونه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د سراسی نه خبرې کوم او ورور جانان د پارامي د غټ ترګان چې کوم راځي افغانستان ته وارث کی د افغانستان د وزارت نه د ګمرکاتو نه هیله کېږي چې دغه ګندې فورا بند کړي د پاکستان نه چې کوم راځي دا خو ټول مرض دی هلته څوک نه خوري او دا ګند دلته مونږ ته رالېږي یو بویونه ترېنه خېږي په دې لاره یو مرداره مرداري جوړه کړي هیله کېږي چې دغه بند کړي دغه شی دا نور دلته راوارد نه کړي دا مرداري او دا ګند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه غلالایم هیله لرم چې زما دا پیغام په ازادي راډیو کې نشر کړي. په سپین بولدک ولسوالۍ کې غیر رسمي مدرسې فعاله دي. په دغه مدرسې کې پاکستانی درسونه ویل کېږي لکه اردو انګلیش او دلته پاکستانی قانون چلیږي لکه چې کله چې په افغانستان کې عمومي رخصتي راشي نو دوی خپلو مدرسو ته رخصتي نه ورکوي. باید دغه مدرسې د افغانستان تر قانون لاندې شي او دلته چې دا هر کوچنی څخه پښتنه وکړي پښتو خطونه نه دي زده اردو لیکي اردو خطونه لیکي او دغه باید دلته دغه لوستو چارواک باید دغه مدرسو ته متوجه وي.
بریده کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه خبره کوم. دا پیغام دی چې د جی پی ام بار د خبران شوی دی په وزر کندهار یو غونې ده او زمو شان ارزانه دی پاکستان شان ګران دی د ریحان چې دی یو من په شپږ سو کال لري دی په خو په 2000 په 2000 کال لري کوینجی چې تاسو کال مز دی کړل دی کوینجی چې په 2000 کال لري دی په خو په 2000 کال لري اخر دغه سوداګری د وزارت سمیدا شیل دی چې تاسو موږ باندې څه کوي دا خو د انداري څار ځانه کوي دا پیغام دا دره روان شي په ورځ ضرور نشکري. سلام.
وعلیکم سلام محترم ورور د دې استاسو د وینا سره سم استاسو پیغام خبر کړ په دې هیله چې نه یوازې د کرنې په برخه کې بلکې په هر برخه کې چې افغانان له ستونزو سره مخامخ دي د مسولو چارواکو له خوا ستونزې حل سي او جدي توجه ورته وسی. د نورو پیغامونو په هیله مو يم د خبرونې په ورستي برخه کې د پیغام ستونکو د ستاسو شمیره لنو در سره ویل کې یو مشتزنګ وهي تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه خوشاله ژوند ولري.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.